ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته موظف فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چودنه شوې ده. د فرانس پریس خبري اژانس په باور شاوخوا شل تنه په دې چودنه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په کابل کې د فرانس پریس موټر چلوونکي جمشید کریمی ویلي دي چې دی نه پوهیږي چې په دې شمیر کې څو تنه مړه او یا څو تنه ټپیان شوي دي. وړاندې په مجله کې به د دې پیښې جزئیات در سره شریک کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډه د سعودي عربستان په جدې ښار کې روانه ده. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي هیوادونو سفیران ورټول شوي دي. د سرچینې په وینا د غونډې په پای کې به په یوه ګډ اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل شي چې پر نجونو د زده کړو او پر ښځو د کار د بندیزونو پریکړې بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیرته واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او تېره میاشت طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دا لویه لار د سختې واورې او طوفان له امله بنده شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا د دوشنبې له ماښام راهیسې په سالنګونو کې واوره پیل شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم واوره او تیز بادونه به د نن ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. له دې سره جوخت بیا د غور، بامیانو، دایکندي او بادغیس ولایتونو سیمه ییز طالب چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د پرون ماښام راهیسې د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واورې ورېدو له کبله د کابل سره بندې شوې دي. د جنوبی وزیرستان په وړه کې نن شپږم ورځ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري پرلات وهل شوی دی. اعتراض کوونکي په سیمه کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر شیبر حسین شاه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د لارو بندیدل که څه هم قانوني دي خو دوی به تر هغې دغه اعتراض ته ادامه ورکړي چې د دوی په غوښتنه باندې دغه بریدونه په دې سیمه کې بند شي. همدارنګه دوی د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. او د امریکا فدرالي هوایي چلند ادارې د کمپیوټرونو د ستونزې له امله نن د امریکا د متحده ایالاتونو له ټولو الوتنو وغوښتل چې په سیمه ییز وخت د سهار تر 9 بجو د الوتنې نه کوي. هوایي شرکتونو ویل دي چې دوی له وضعیت وار له مخه خبر وو او الوتنې ښکته کړې دي. د هوایي چلند ادارې ویل دي چې د کار چې کار روان دی تر څو د ستونزې ژره تر ژره حل شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې مو مخکې خبرونه کې ویل کابل کې بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده او تلفات هم لري. وړاندې مجله کې به زموږ همکار خاطر پردیس راشي او د دې پیښې جزئیات پر سر شریک کړي. د افغانستان د وضعیت په اړه سعودي عربستان کې بیړنۍ ناسته روانه ده. دغه بیړنۍ ناسته به د کابل په وخت شپږ نیم بجو پای ته رسیږي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې دغه ناسته یې څېړلې ده د دوی نه بعد دې ناستې جزئیات وړاندې درته وړاندې کړو. د پاکستان له زندانونو خلاص شوي افغانان شکایت کوي چې پاکستاني پولیس ترې ټول شخصي وسایل اخیستي دي.
یو لکو 15000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایل وي. هغه مو اخیستل یو دغه کالي او دغه سره پری خودلو بس.
وړاندې به په راپور کې په پاکستان کې د بندي افغانانو د وکیلې منزې کاکړ خبرې هم ورو چې له افغانانو د پاکستان په زندانونو کې د وسایل د اخیستو مسله تاییدوي. د نړۍ په مهمو پیښو کې بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې هیواد د پارلمان له څلو غړو طبیعت اخیستی ده. چې ولې وړاندې به مجله کې احمد شیبر نه واورو. د دې ترڅنګ د سپورت له نړۍ به مو هم خبر کړو. ملتیا مغواړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده. په دغه وزارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن مازیګر شاوخوا هغه مهال شو کله شوې د دې وزارت کارکوونکو خپل کورونو په طرف باندې روانو. خطر پر دې سره سره پس ډی کوسل شوې دی. پر دې صاحب ستړي مشي تاسو ته کده دغه پیښې جزئیات وای. طالب حکومت تر اوسه پورې دغه پیښه تایید کړې ده او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته، هو د طالبانو حکومت د کابل امنیت قومندانې ویان خالد صدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل کې د بهرنیو چارو وزارت تدبیر مجلس سړک باندې تللی دی. په دغه سړک باندې چاودنه شوې ده او په دغه چاودنه کې که څه هم دوی د تلفات خبرې کوي چې تلفات شته، خو دقیق شمېر نه وړاندې کوي. د خالد صدران د خبرو یوه برخه به واورو.
نن څلور بجې شاوخوا د بهرنیو چارو وزارت پر سړک چاودنه شوې چې له بده مرغه تلفات لري. د امنیتي برسۍ ټیمونه ساحې ته ورغلي. د پیښې جزئیات به وروسته درسره شریک شي.
سره له دې چې ښاغلی زدران په دې چاودنه کې د تلفات او د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نه ورکوي، خو فرانس پریس خبري اژانس ویلي کلي چې د یادې چاودنې په پایله کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له دې سره خوا کې بیا د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې بیا ډیپلوماتیکې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط هغه ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه داسې مهال وشوه چې په وزارت کې له چینایي ډیپلوماتانو سره یوه ناسته روانه وه. دغې سرچینې هم په یادې پیښه کې د ځاني تلفاتو خبره کړې، خو کره شمېرې نه دی وړاندې کړی. له بلې خوا بیا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد تکل بیا ازادي راډیو ته دا رد کړ چې په بهرنیو چارو وزارت کې د دغې چاودنې پر مهال مناسته وه یا مناسته روانه وه. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د همدغې روانې لمریزې میاشتې په 12مه نیټه د کابل په لومړي او بخښي د کابل هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قرول کې یوې چاودنې 14 کسه ووژل او 13 نورې ټپیان کړل. سره د دې د چاودنې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې لا تر اوسه نه دی منلی. له دې وړاندې بیا داعش خراسان ډلې په کابل او د کابل په یو شمېر نورو سیمو کې د چاودنو مسؤلیت منلی و.
ډیره مننه. کور ودان خاطر پردیس و چې د کابل په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت تاثیر مده چودنې پړی جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو. د سیاسي چارو شنونکي عبیدالله بهیر هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی. بهیر صاحب، تاسو ته خره غلاست ويم که تاسو راته وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی د حکومت لوی لاسته راوړنه افغانستان کې امنیت ده، خو په وروستیو کې موږ وینو چې په د کابل په شمول په ولایتونو کې هم یو څه امنیتي پیښې رامنځته شوي. تاسو څه فکر کوي په سفارتونو باندې، په داسې حساسو ځایونو باندې چې هلته بهرنۍ اتباوي یا داسې لکه نن چې د خارجه وزارت مخې ته چاودنه شوې ده، دغه بریدونه په ټوله کې په څه معنا دي؟ بهیر صاحب، زموږ غږ لري؟ بهیر صاحب، که زموږ غږ لري مهرباني وکړئ. فکر کوم چې ستاسو مایک آف ده بهیر صاحب، کدا آن کې موږ به ستاسو غږ واورو. په بخښنه سره چې د بهیر صاحب انټرنیټ ستونزه لري، موږ نشو کولی چې هغوی ته تم شو. بیرته به ورته راوګرځو که چېرته انټرنیټ کار وکړم، به هغوی سره پاتې شو. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، تاسو راته په جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په اړه وایي چې هلته نن د اسلامي هیوادونو سفیران راټول شوي د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه نیولې وه، او تمه دا وه چې دوی به د افغانستان د وضعیت په اړه باندې نن اعلامیه صدرې او پریکړه به کوي. د طالبانو حکومت نه به څه غوښتنې لري؟ دغه غوښتنې دوی خبرې کړې دي کنه؟ اکرام صاحب، زموږ غږ لري؟ اکرام صاحب، که زموږ غږ لري مهرباني وکړئ د اسلامي هیوادونو د ناستې په اړه ته ووایئ چې نن دوی غونډه درلودله، آیا دوی د افغانستان په اړه باندې کوم تصمیم نیولی یا دا چې کومه اعلامیه یې خپره کړې ده؟ اکرام صاحب ته به په تمه شو. د دوی هم انټرنیټ ستونزه لري، په بخښنې سره چې موږ نشو کولی چې د دوی سره ارتباط برقراره کړو. په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او د کار د بندیز په اړه نن د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا غونډه به نن د سعودي په وخت 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې د غرمې 12 بجې کېدلې. په دې سازمان کې د بېلابېلو اسلامي هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. دغه سرچینې وایي چې د غونډې په پای کې به یو اعلامیه خپره شي، او په دې اعلامیه کې به له طالبانو وغوښتل شي چې د ښځو د تحصیل او کار په اړه خپلې پریکړې بیرته واخلي. دې مسلې ته به تم شو. هڅه به وکړو چې اکرام صاحب په خبرونه کې وصل کړو. اکرام صاحب، را سره شته، مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
فریده جان د غونډي لامل تر دې معنی دا خبره شوی غونډه لا هم جریان لري د افغانستان په وخت پدنی او د سعودي عربستان په وخت باندې سلور به د غونډه پای ته رسیدي او بیا به اعلامیه خپرېږي لا معلومه نه ده چې د دې غونډه په اعلامیه کې به څه وي خو له دې نه وړاندې چې غونډه پایل شي د غناسته پایل شي د اسلامي همکاري په سازمان کې وي چینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې تر ډېره ښایي په چې د سعودي په وخت باندې څلور بجې خبريږي طالبانو به په دې ډول وغوښتل چې د افغان مېرمنو د تحصیل او کار په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي او دغه شان به طالبانو ته وویل شي د ښځو په وړاندې د دوی پریکړه د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. دغه سرچینې دغه شان دا وویل چې د نن ورځې دا غونډه چې د سعودي ترکیې او ګامبیا هیوادونو په غوښتنه باندې راپلل شوې ده خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. موږ هڅه وکړه چې د دې غونډې په اړه باندې د طالبانو نظر هم واخو او دویان یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړی په اړه باندې دا هم سرچینې وویل راته چې په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د بهرنۍ چارو سفیران چې دوی پکې برخه اخیستې د خو وي که وختنې ومنل شي د یامین د خبراوینه وروسته نو خایبله غونډه چې هغه به وروسته جوړیږي د اسلامي هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په کچه باندې به جوړیږي چې هغه به ستر غونډه وي او که لاغنه وروسته هم طالبان تعامل ونکړي دغه سرچینې راته وویل نو ښایي چې بیا په طالبانو باندې د اسلامي هیوادونو لوري نه سخت بندیزونه ولګول شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په تېر دسمبر میاشت کې د تېر کال په دوه بیلابیلو فرمانونو کې د طالبانو حکومت ښځو پر تحصیل او په غیر دولتي موسسو کې د دوی په کار باندې کلک بندیز ولګوه. د اسلامي هیوادونو همکاري هغه مهال هم د طالبانو دا پریکړه په یو اعلامیه کې همتلې وه او د اسلامي شریعت د مقاصد او حکومت د اجماع خلاف عمل بللی وو. تر څنګه طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه باندې وغند شو په خبرګو کې څو نړیوال مرستندوی شروع په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول.
مننه کور ودان اکرام الله اکرام و چې د عربستان په جدي خار کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان د ناستې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19.21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د پاکستان له زندانونو څخه افغانستان ته یو شمېر لیږل شوي افغانان وایي چې په زندان کې له دوی څخه ټول شخصي وسایل اخیستل شوي دي. په کراچۍ او حیدرآباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم دا تاییدوي چې ډیپوټ شوي زندانیان خلیل اس په یو جوړه کالو کې بیرته هیواد ته لیږدول شوي دي. سنا کاکړ سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. سنا جانې کې تاسو وایي تاسو دغه افغانانو سره خبرې کړې دي چې بیرته وطن ته راستانه شوي دي. دوی تاسو سره په خپل خبرو کې څه ویل دي؟
سلامونه فریدی جانې تاسو نورو اوریدونکو او لیدونکو ته. د پاکستان زندان څخه افغانستان ته لیږل شوی یو افغان وای چې خپل هیواد ته د لیږلو پر مهال ټول شخصي تیزونه ورنه اخیستل شوی. په موبایلونو کې مهم اسناد هم هغه هم د پاکستان پولیسو بیرته ورنه کړل. دای چې نه غواړي د سینو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وایي
درې میاشتې جیل را باندې تیر کړ. واړه ماشومانان علیحده واچول، زنانې چې وي هغه علیحده واچولې، موږ علیحده واچولو. تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایله وي. هغه هم واخیستل. هلته یې په اف آی آر کې نه دي لیکلي. یو دغه کالي وو، دغه سره یې پرېښودلو. بس
په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې په لوی موټر کې ډېر شمېر افغانان د افغانستان په خوا لیږل کېږي او دوی شکایت کوي چې د پاکستان پولیسو د دوی له میرمنو څخه هم سره زر اخیستي او بیرته نه دي ورکړي. په پاکستان کې او افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوستانو څخه هم په زندان کې تذکره او نور مهم اسنادونه اخیستي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته لیږل شوي افغانانو څخه د هغو اسناد او نور شخصي تیزونه اخیستل شوي دي. ښاغلی ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځل چې کسان ریپورت شي بس بیا هغه کیس هغه ټایم کلوز شي نور فردر کار بیا مونږ نشو پکولای ځکه چې سامان چې مونږ کلیم کوو هم نو دغه بیا یو کنه چې دا د خپل اقدارانو ته ملاو شي نو چې اقداران یې خپل ریپورت شي دینه پس بیا مونږ هغه شی هم نشو کلیم کولای.
موږ د پاکستان له زندان څخه د راخوشي شوي افغان کډوالو د شکایتونه چې وایي له دوی څخه شخصي څیزونه اخیستل کیږي او بیا د ډیپورت په وخت کې هم بیرته نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له ویان حافظ احمد ټکل سره شریک کړل. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اکله په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کراچۍ کې د هیواد کنسلګری هڅه کوي چې څېړنه وکړي او بیا له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ډېر شمېر سره افغانان پاکستان ته کډوال شول چې له دوی څخه په سلګونو یې د قانوني اسنادو د نشتون له امله په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا ونیول شول او زندانونو ته واچول شول.
سنا کاکړ و چې د پاکستان له زندانونو څخه د هغو افغانانو چې اوس را خوشی شوي دي هلته ونه ټول شخصي وسایل اخیستل شوي دي د غوی پړې روسي جزئیات راکول.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته مخه کړو. احمد شیباره د اوکراین حالات څارلې دي مخکې تر دې چې په سیاسي برخه کې شیبر صاحب له تاسو واورو د جګړې د ډګر تازه جزئیات په اوکراین کې څه دي؟
فریده جانې، د اوکراین په ختیځ کې د سولیدار په ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین دفاع وزارت د روسي ځواکونو هغه اعلان رد کړ چې دا ښار نیولی دی. پرون د روسي یو رضاکار پوځي ډاله و چې هغه ویلي وو چې دا ښار نیولې دی. بل لور ته د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي نن د اوکراین ختیځ ته د سفر پر مهال د سرحد د دفاع مسله له ځواکونو سره وڅېړله. د اوکراین جپوریو پوځي چارواکو او سیاستوالو په روسي کې خبرداري ورکړی دی چې د فبروري په پیل کې د دې امکان شته چې د بلاروس لخوا پر کیف حمله وشي. زيلنسکي په لفيف ښار کې نن د سرحد حفاظت په تړاو له پوځي چارواکو سره خبرې وکړې او په سیاسي برخه کې د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي د اوکران د پارلمان له څلورو غړیو تابعیت واخیست او خبرداري ورکړ چې ورته نوري پریکړې به هم وکړي. د اوکران د پارلمان د دې څلورو کسانو لړلې چې په خیانت تورن شوی دي درې تنه د روسي پلوه ګوندي چې په اوکران کې پر فعالیت بندیز لګیدل دي. د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي تیر شپه په خپل وینا کې وویل چې د اندري ډیرکچ، تاراس کوزاک، رند کوزمین او ویکتور میدویدچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زيلنسکي خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې څلور کسانو له ډلې لږ تر لږه درې تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسه کال د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجب برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. زيلنسکي په خپل ویډیوي وینا کې تیر شپه دا خبره هم وکړه که چیرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي نو زموږ پریکړه به مناسب وي. البته دغو څلورو کسانو تر اوسه د زيلنسکي د پریکړه په ارتباط څه نه دی ویلي.
ډېر مننه احمد شیبر و چې د اوکراین له جزئیاتو هم خبر کړو. د سپورت ډګر ته به هم ورشو. خطرغي مخ کې د خوست د موسی خیل ولسوالۍ اوسیدونکو وای په تیر شلو کلونو کې د ژوند د هر ډول امکانات څخه بے برخې و. دوی د طالب حکومت له چارواکو غوړي چې د غسیمې ته پاملرنه وکړي. جزئیات به په دغه ویډیو کې راپور کې وره.
د خوست ښار شمال لوري ته منګل میشتي سیمه په ځانګړي ډول د مسافر ولسوالۍ اوسیدونکو د بیکاری همدارنګ د پوهنی روغتیا او مخابراتي شبکو په برخو کې د لازم او اسانتیا او د نشټون او د سړکونو د خرابوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
اواز یې کسلو کې پینځه پیسې دی وی هغه کورونو لري او نورې دغه سی بیکوره ګرځي. نو کچېره کې دولت د خلکو ته ډیره توجه کوي تر څو د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي نو دا بخاوي. کچېره کې زمينه برابر نه کړي نو ځوانان مو بل یاري کیږي او نه محدود برخلیک سره مخ کیږي.
د مسافر ځوانان او زدهکوونکي وایي زده کړې د هرې بشري ټولنې او د هغوی د ولسونو د پرمختګ لپاره مهمې دي خو په دې ولسوالۍ کې ورته پوره پاملرنه نه ده شوې.
چې زده کوونکي چې دغه کتابونه ته لاسرسی نه لري، او بل ستونزه چې دغه د استادان نشتون دی، چې استادان کم زموږ لسته د استادان له کمبود سره بخي مخامخ ده، ځکه چې په لسه کې یو څو کم استادان شتون لري چې هغه په یوازې ځان یو استاد درې یا دوه مضامین تدریسوي.
موساخیل ولسوالی چې د خوست ښار څخه په لری واټن کې پراته ده او یو غریزه سیمه ده، ناروغان پر وخت خاري روغتونونو ته نه رسیږي او هلته نږدې ورته د درمنن لازم اسانتیاوي نشته.
پوسته چې کسو دومره د درمن نه لري، او تر څنګه بعضی کلینیکونه دي چې هغه د ډاکټرونو د سټاپ کمزورتیا د چغری پر باید ډاکټرونو سټاپ هم زیات شي.
د منګل میشتو او په ځانګړي ډول د مساخیلو یو بل مهمه ستونزه د اساسي سړکونو او د خوړونو پر سر د اساسي پلونو نشتون دی چې خلکو ته د واورو او بارانونو په موسمونو کې تګ راتګ ستونزمن کړی دی.
کینځي خروپ وي، کلچک شه، کما خوړه وي، دا جوړاو مخروب سړک خو چې جوړی کم بیا پنځه ورځې شپې ورځې بعد شګره په واشه یې سي پلونه مې نشته، هغه مې نشته، کلچک ټول لړانګ دي.
بلور ته د خو ځای چارواکي وای د لرو پرتو ولسوالۍ د خلکو اړتیاو ته پاملرنه ډیره ده. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وای دا ډول سیمه ته به د روغتیا، پوهنې او پرمختیا په برخو کې ډیره ونډه ورکول کیږي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د جرمنی د اقتصاد او پرختیا وزارت غواړي چې د سکالرشپونو په مرسته د سیمې او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې 5000 افغانانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. دا پروګرام د هغه خوځ او جنونو لپاره دی چې د مطالعې لویری بنگلاديش، قرقیزستان او پاکستان ته تللی دي. د دې راپور تفصیل به پدې کې وره.
د افغان ځوانانو لپاره د سکالرشپونو د اعلان په دوام د ځل جرمني اعلان کړی چې د غو زرګون افغان ښځو لپاره به د زده کړو زمينه برابر کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو بې برخې شوي دي. یو شمېر ښځینه مسؤلانې د جرمني حکومت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې طالبانو د ښځو او نجونو پر مخ ټولې لارې تړلې او د دوی لپاره له دا ډول بورسونو ګټه اخیستل ګران دي. له دغو مسؤلانو څخه یوې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه در چارچوب حاکمیت طالبان
لباد امرغه چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په هیواد کې د نجونو د زده کړې ساحه محدوده شوې ده. د محرم محرومیت شته. مونږ چیرې ځو؟ له ځان سره باید محرم کس ولرو. زما په فکر د افغان نجونو لپاره دا ډول بورسې مناسبه حل لاره نه ده.
دا وایي چې د افغان نجونو لپاره د زده کړې شرایط ورځ په ورځ سختيږي. په ورته وخت کې د پانتون یو استاد خوشحال آصفی په دې باور دی چې کله افغان جنو د زده کړو لپاره چې کیږي باید په افغانستان کې د نوشي. کغلی آصفی د جرمني دی حکومت دا کړ نستای خوایي نړۍ باید پر طالبان فشار راوړي چې د جنو لپاره د زده کړو دروازې پرانیزي.
بهتر ای خواهد بود که جامعه جهانی فشار بالای گروه حاکم در افغانستان بیاد.
ده بخوی چه نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر واکمن ډلې فشار راوړي چې په افغانستان کې دننه خوندې او په هنتونو نه پرانیزي. هغه څه چې جرمني اعلان کړل دا کار ناشونه ښکاري. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ډیر خنډونه پراته دي. له افغانستانه وتل په ځنګړی توګه د وینجلې او ښځې لپاره په دې حالت کې چې حاکمه ډله دوی بې محرمه سفر ته نه پرېږدي سخت کار دی. دوی ته به څنګه اجازه ورکړي چې پاکستان یا بنگلاديش ته د زده کړو لپاره ولاړ شي؟
د جرمني د اقتصاد او پراختیا وزارت ویلي چې په پاکستان، بنگلاديش او قرغستان کې به 5000 افغان میرمنو ته د سکالرشپونو په ورکولو سره د زده کړې زمينه برابر کړي. ټاکل شوی چې دا پروګرام د غونجونو لپاره پایل شي چې پر افغانستان طالبانو تر واکمنۍ وروسته بنگلاديش، قرغستان او پاکستان ته تللي دي. د جرمني د اکاډمیک تبادله سرویس چې د دې پروګرام اسانتیاوي برابروي ویلي چې د دې پروګرام هدف هغه ښځې او نجونې دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې دي. دغه پروګرام بودیجه څه باندې 1 میلیونه یورو ده چې د جرمني د اقتصاد او پراختیا وزارت لخوا ورکول کیږي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزیر سوینیا شولز ویلي د طالبانو پالیسی نه یوازې د ښځو په وړاندې سپکاوی دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ لپاره هم زهرجن ده. هغه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې لوستو ښځو پراته لږی او بې وزلې څخه د خلاصون لار نشته او دوی به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د حل د لارو چارو لټولو لاس ونخلي. وروسته لږ چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، څو هیوادونو نړیوالو موسسو او پانتونونو د زرګونو افغان ښځو او نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل.
اوس به هم د سپورت لډګر تاسو خبر کړو. ساحل بختیار سره وصل شوې دي. ساحل صاحب تاسو نه به د سپورت ډګر د تحولاتو روستیا او تازه خبرونه واورو.
سلامونه میومنه. د سپورت پر ډګر کې د نن ورځې مهم خبر دا دی چې د کرکټ نړیواله شورا مشر د 19 کلنو جنو د سیالیو د پرانستې په مراسمو کې د افغان جنو لوبډلې په نشټوالي اندېښنه ښودلې ده. هغه دغه راز په افغانستان کې د جنو د زده کړو په بندیز هم خپه ده. نوموړي ویلي دي چې د مارچ په میاشت کې به د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه راغواړي او خبرې به پرې کوي. ټاکل شوی چې له افغانستان پرته د 14 هیوادونو ترمنځ تر 19 کلونو د کم عمر جنو نړیواله سیالۍ پیل شي، چې د کرکټ نړیواله شورا د 11 بشپړو هیوادونو لوبډلې پکې شته او یوازینی بشپړ هیواد افغانستان دی چې په دې تورنمنت کې لوبډل نه لري. بل لور ته بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو په لوبلړۍ کې دویمه لوبه پیل شوې ده. نیوزیلند توپ وهنه کوي. دوی په 9.5 ورونو کې 216 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم دوی ډېر ښه پیل درلود، د دوی په پیل کې ډیوین کانوی 101 منډې وکړې، دویمه سلیزه یې ووهله او لوبډل مشر کین ویلیمسن بیا 50 منډې وکړې. خو د محمد نواز ډېره عالي توپ اچونه و چې هغه پرله پسې څلور ویکټې په دوه ورونو کې ترلاسه کړې او دغه لوبډلې تر 216 منډو را ایساره کړه. پاکستانی لوبډله به څه شیبه وروسته خپل پاڼې پیل کړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې ده او په دې لوبلړۍ کې درې لوبې شامل دي. او دا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالۍ دي. خو لوړاندې دغه دواړو لوبډلو کرکټ نړیوال شورا د 2023 جام ته لار پیدا کړې ده چې په هند کې به تر سره شي. همدارنګه د بیگ بیش په سیالیو کې بیا نن د برزبن هیټ او پرت سکارچر ترمنځ لوبه تر سره شوه چې برزبن هیټ 155 منډې کړې وي او سکارچر لوبډلې بیا په 11 اوور کې دغه سیالي ګټلې ده.
ساحل صاحب کا د فوټبال ډګر مهم خبر کړي، حالت څه تازه سشته؟
د فوټبال په نړۍ کې د انګلستان د فوټبال ملي کمیسیالۍ چې د پریمیر لیگ یا غوره لیگ سیالۍ هغه د جنوري میاشت پاتمه نیټه زنګیدلې وي او ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ په 12 نیټه یعنی سبا بیرته پیل شي. دوی دغه سیالۍ د دې په خاطر زنګولې وي چې په دې منځ کې د اف سی په نوم چې کم کپ ده د ری سیالۍ تر دې دمه تر سره کیدی. نو تر اوسه پورې د انګلستان پریمیر لیگ په سیالیو کې ارسنال لوبډله چې د هغه تر ټولو مخکخه ده. خو د دې سیالیو د څو پړاوونو بریالۍ لوبډله چې اتلولې ګټلې وي چلسی په لسم مقام کې ده. د کرکټ د فوټبال اکثره مینوالم دې تهران دي چې د چلسی لوبډله یو دم دغه سي ډیر خراب حالت نتیری کې د فوټبال په نړۍ کې
ډیره مننه کور مودان ژوندۍ اوسې بختیار ساحل و چې د سپورت لډګرې هم خبر کړو. په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنزیر احمد کندهار استاد ته میسج پریږدم په دې لچ ازما میسج بنشروي. او استاد حیوان نړۍ مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ جوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه د مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سي دي، کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرست چې خلک ته بشو کیږي چې هغه د اکازي طالبی یا کا طالبی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرسته او خلکو ته رسیږي. هغه چاته نه رسیږي چې خواري غریب وي، هغه یو سوونه لري. نو مرسته ټوله طالبانو خلکو جو ټوله طالبانو وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته خپل حق ورسیږي، بلکې بیا موږ وايي په افغانستان کې به څو در څو د حالات وي. تقریبا دا د 2 کال یا وخت پرکیږي چې دا حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي، زموږ ځوانان زده کړې غواړي، زموږ خونج زده کړې غواړي. بس ته بالا بس ته ډېر انتظار مورته وباسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام وشه وخت ولري د خدای په من.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادي راډیو څخه هم دا یله داسې خوشامن ته باید مرستې سرویس او خوشامن ډېر لوی دلای ده. نه په مخته حکومت کې توجه ته سوی نه اوس خوشامن سره باید اتمن مرستې وسي د تمبو د پایو د برکو او د هر شي مرستې سره وسي. مننه.
السلام علیکم. دغه په د پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران سته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي، څوک چې پیسې